زنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
ټاکل شوې ده چې زلمی خلیلزاد د امریکا حکومت ته د طالبانو سره د خپلو خبرو په باره کې معلومات ورکړي او دوه ورځې وروسته قطر ته ولاړ شي طالبانو ویلی دی په قطر کې د کانفرنس تنظیمونکي له کابل نه د دومره ډیرو کسانو د بللو پلان نه لري او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس هغه اقدامات ویټو کړل چې غواړي د یمن په جګړه کې د سعودي سره د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي
جمهور رئیس اشرف غنی قطر ته د تلونکو هیئت څخه غوښتي چې طالبان سولې ته راضي کړي
طالبان قانع کړل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره له مذاکراتو بغیر
په کندوز کې چارواکي وایي چې د دوی او مخالفینو په جنگي عملیاتو کې ستر توپیر دی
موږ هلته مجبور مو کله احتیاط ځکه هلته موږ ولسته هلته ملکي تلفات موږ لپاره د زړه درد ډېر او دوی چې دي په دې حساب باندې دوی نه څوک پوښتنه کوي نه دي نه څوک دوی باساس کوي چې تل کومه راغلي څه کېڅه نه کوي
د دې او نورو مطالبو تر څنګ د افغانستان په مختلفو برخو کې د سیلابونو په اړه هم رپورټ لرو خو اوس په د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او وحید الله فیضی تاسو ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات د امریکا حکومت ته وایي د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې خلیلزاد سره خبري کړې دي او هغه به د خپل لوګ د سفر په باره کې ورته معلومات ورکړي ټاکل شوې ده چې خلیلزاد د اپریل په 19مه قطر ته سفر وکړي پمپیو وایلی
Just this morning I spoke with our ambassador
نن سهار ما له خپل استازي زلمی خلیلزاد سره چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي خبرې وکړي موږ هڅه کوو چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو نه به وروسته د اول ځل وي چې د افغانستان د حکومت یو شمېر استازي هم د اپریل د 19مې نېټې نه تر 20مې نېټې پورې په قطر کې د طالبانو سره وګوري
طالبانو په قطر کې د بین الافغاني غونډې د ګډون کوونکو په لیست کې چې د افغان حکومت لخوا برابر شوی دی اعتراض وکړ او وایي چې د کانفرنس تنظیمونکي له کابل څخه د دومره ډیرو کسانو د بللو پلان نه لري طالبان نن په ویرامه کې ویل چې د کابل لخوا د اعلان شوې لسخه با یوازې یو محدود شمیر هغه سیاسي او قومي مخبر چې نمونه مخ کې په ورستی لس کې راغلي دي هم په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي بلخوا جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ار کې د قطر د غونډې د تلونکو حیات سره ولیدل او ونه وغوښتل چې طالبان سولې ته راضي کړي
طالبان قانع کړل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره له مذاکراتو بغیر بل لار نه لري او د جنگ د ختمولو لپاره بل نسخه نه پیدا کړه
په ورته وخت کې طالبانو په بیان کې ویل شو چې د کابل لس جوړونکو باید درکړي چې دا په ویلري خلیجی هیواد کې منظم او پلان شوی کانفرنس دی نه د کابل په کوم هوټل کې د واده او کوم بل مناسبت بلنه او ملمستیا همداشان د جمهور ریاست انتخابات کې د جمهور رئیس غنی اول مرستیال امرالحسن علي نن ویلي چې د قطر غونډه کې ګډون نه کوي په ورته وخت کې بیا عطا محمد نور او ډاکټر عبدالله هم ویلي چې د قطر په غونډه کې ګډون نه کوي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي سره د دې چې په نظارت خانو کې د شکنجو په قضیو کې کموالی راغلی دی خو وایي چې دا کموالی کافي نه دی یونما په خپل راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر سره یې په ګډه جوړ کړی دی ویلي دي چې د 2018 کال د جنوري د میاشتې نه د 2018 کال تر اخر پورې په نظارت خانو کې د بندیانو سره شکنجې او بد چلند کې 2.5% کمی راغلی په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د ملي امنیت په تاسیساتو کې د شکنجې او بد چلندې مخنیوي له 90% نه 90% ته، د پولیسو په نظارت خانو کې له 15% نه 10% ته ټیټ شوی دی. یونما کس هم د افغانستان په نظارت خانو کې د شکنجو کمیدل د افغانستان په ملي پلان کې پرمختګ او د قانون پلي کېدل ښیي، خو د دې سره سره یې اندېښنه ښودلې ده چې لا هم افغان ځوانان په نظارت خانو کې د بد چلند سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږۍ اداره غوچاوي چې 14% بې ځایه شوي او له بهرني هیوادونو راستنه شوي افغانان د غیر سري ناروغیو څخه کړیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل درمیشنی راپور کې چې خبر شوی ویل چې افغانان ته د روغتیایي خدماتو د برابرولو په برخه کې د افغانستان حکومت د همکارو ادارو لخوا په 2013 کال کې د غیر سري ناروغیو د علاج لپاره دغه افغانان سره مرستې شوې دي. د دروي د غیر سري ناروغیو د تشخیص، ارزیابي او علاج لپاره کارکونکي هم روزل شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د نورو ناروغیو ترڅنګ د شکر ناروغي مخ په زیاتېدو ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کانګرس هغه اقدامات ویټو کړل چې غواړي په یمن کې په جګړه کې د سعودي سره د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. د دې خبر تفصیل مینا سادات لولي.
جمهور رئیس ټرمپ د سه شنبه په ورځ وویل دای به هغه لایحه ویټو کړي چې د روان کال په پیل کې د کانګرس د دواړو مجلسونو لخوا تصویب شوې ده. دا پریکړه لیک د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل و چې د کانګرس د دواړو مجلسونو لخوا د جګړې د هوارولو په هدف د تایید وړ وګرځید. لدې سره به د اساکرو د لیکدولو په برخه کې د جمهور رئیس قدرت محدود شي. جمهور رئیس ټرمپ د خپل ویټو په پیغام کې کانګرس تورن کړی چې هڅه کوي د دې قانوني صلاحیتونه کمزوري کړي. جمهور رئیس ټرمپ همدارنګه ویلي چې د کانګرس پریکړه لیک د امریکا بهرنۍ پالیسۍ او د امریکا دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسوي. بلخوا د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی د یمن په جګړه کې د امریکا ونډه د شرم وړ بللې او د جمهور رئیس ترامپ اقدامي غندلې دی.
د لیبیا په پایتخت ترابلس باندې پرون شپه یو ځل بیا د توغندیو درانه گذر نه وشل. دا د خلیفہ هفتر او د هغه د ملیشې په مشه د نوي تهاجمي عملیاتو پیل دی. په دغه بریدون کې څو استوګنځایونه زیانمن شوي دي. د لیبیا د ملي ټلویزیون د حکومت د کورنۍ چارو وزیر فت بخش باشاغه د جنگ د جنایتونو نه ډک جنگ بللی دی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت دفتر هم د درنو وسلو زیاتېدونکې استعمال غندلی دی.
وینزویلا ته چې وروسته یو کړکیچونو سخت ځپلې دی، پرون د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو اوله جوپه ورسېده. د سره صلیب د مرستندوی مؤسسې الوتکه چې د اړتیا وړ مرستې پکې بار دي په کاراکاس کې کېناسته. دا شرایط هغه وخت برابر شول چې سره صلیب د تیرې میاشتې په وروستیو ورځو کې د نیکولاس مدورو د حکومت سره د دې مرستو د رسولو په برخه کې موافقه وکړه. ملګری ملتونه وایي د وینزویلا د 10 میلیونو وګړو نه 25% خلک خوراکي موادو او طبي مرستو ته سخته اړتیا لري. د دوی په اټکل 3.5 میلیونه وګړي د سوی تغذی سره مخ دي چې 22% یې د 5 کلونو نه کم عمره ماشومان دي.
او د اندونیزیا خلکو د چهارشنبه په ورځ د جمهور ریاست او پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړ. د رپورټونو پر اساس تقریبا په سلو کې 80 کسانو رای ورکړی ده. د لومړنۍ رای شمېر نخکاري چې د جمهور رئیس جوکو ویدودو بعد د 5م ځل لپاره د جمهور رئیس په توګه وټاکل شي. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په توقیف ځایونو کې د بندیانو په وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی په تیر یو کال کې 2% راټیټ شوی دی، خو دا کفایت نه کوي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې زلمی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو د دوام لپاره یو ځل بیا د اپریل په 19 نیټه قطر ته ځي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
ټاکل شوی د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزه طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات د امریکا له حکومت سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې خلیزه سره خبرې کړي او د خپل اوږد سفر په حق له دوی ته معلومات ورکړي. ټاکل شوی چې د اپریل په 19 نیټه خلیزه بیا قطر ته سفر وکړي.
Just this morning I spoke with our ambassador
نن سهار مال خپل استازي زلمی خلیل زاد سره چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي خبرې وکړې. د دغه پوهنتون یو فاروق تحصیله چې ملسا نومیږي هم ورسره وه او زموږ سره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. موږ هڅه کوو چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د افغانستان او امریکا د سرتیرو ژوند وژغورو.
د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلېدو څخه وروسته لومړي ځل لپاره به د افغان حکومت یو شمېر استازي هم د اپریل 19 څخه تر 28 پورې په قطر کې له طالبان سره وګوري. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په زندانونو کې د 2018 کال تر پایه پورې د ځورونو کچه د اوړم کال په پرتله 20% راټیټه شوې ده. د 2018 کال له جنوري څخه د 2018 کال تر پایه د 28 ولایتونو په و اویا توقیف ځایونو کې 418 زندانیانو د شکنجي او بد چلندۍ په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. یوراما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په ګډ راپور کې ویلي چې د 2018 کال جنوري څخه بیا د 2018 کال تر پایه په افغان توقیف ځایونو کې د شکنجي او بد چلند کچه 20% راټیټه شوې ده. همدا شند راپور وایي چې 2015 کال له جنوري څخه بیا د 2016 کال تر پایه دغه کچه 9% و چې تیر 2018 کال کې کموالی ښایي. یوناما که څه هم په افغان زندانونو کې د شکنجو کمیدل د افغانستان په ملي پلان کې پرمختګ او د قانون پلي کېدل په ګوته کړي، خو له دې سره سره اندېښنه ښودله چې له هم افغان ځوانان په توقیف ځایونو کې له زیات بد چلند سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر میشل باشلت وویل چې د رپورټونو موندنې ښیي چې د شکنجې او ناوړه چلند په وړاندې جوړې شوې پالیسۍ د شکنجې او بد چلند سره مبارزه کې اغیز لري خو بسنه نه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي تدامي چې یماموتو وایي
د قانون حاکمیت او بشري حقونو ته درناوی د تلپاتې سولې لپاره د شرایطو برابرولو تر ټولو غوره لاره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر له افغان حکومت څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجو د مخنیوي لپاره ډیر ژر یو ملي میکانیزم رامنځته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
که څه هم وسلوالو طالبانو د قطر په بین الافغاني غونډه کې د افغان دولت د 250 ګډون کوونکو د لیست سره مخالفت ښودلې دي او ویلي دي چې دا یو کانفرانس دی او کنه په یو هوټل کې واده. خو د بلې خوا جمهور رئیس محمد اشرف غني نن په ارګ کې قطر ته له تلونکي هیئت سره کتلې او له هغوی غوښتي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته قانع کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په دې رپورټ کې واوري.
افغان دولت له طالبانو سره د قطر په بین الافغاني ناسته کې د ګډون لپاره 250 ګډون کوونکو پیژندلې. د طالبانو او ځینو سیاستوالو له مخالفت سره سره ولسمشر غني نن هم دا 250 ګډون کوونکو ارګ ته وربللې. د ولسمشر غني په څنګ کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرائیه رئیس او نور جهادي مشران هم لیدل کېدل. ولسمشر غني تلونکي پلاوي ته ویلي چې طالبان قانع کړي چې دولت سره له مذاکراتو پرته بل لار نه لري، د جنگ ختمولو ته بل نسخه هم نه پیدا کیږي. دا یې هم ویلي وینه تویدل بریالیتوب نه دی او نه هم سیاسي حل لاره غالب او مغلوب لري. ولسمشر ویلي چې طالبانو سره په لومړي وار مخامخ کیږي او د دولت استازي توپ کوي. اجرائیه رئیس، خوانی ولسمشر او د سولې شورا مشر هم په دې ټینګار کړی چې د مخامخ خبرو لپاره هڅونه وکړي. د ولسمشر غنی د سیاسي او ولسی چارو سلاکار ضیا الله قمر خیل وای قطر ته د تلونکو ګډونوالو لیست ټولو اړخونو نه جوړ دی.
په قطر کې یو کثیر تعداد مشران او همدارنګه سیاسینو، مدني فعالانو، د خویندو په نمایندګۍ باندې د حکومت نه یو تعداد مشران زی قطر کې به طالبانو سره ګوري، هلته به بحث کیږي. دا تر اوسه پورې د مذاکرې بحث هلته نسته ده، یوازې د تفاهم بحث ده او د تفاهم تر څنګ به مذاکرې ته هغه بستر واري.
خو 250 ګډون کوونکي ټول نه زی. د ولسمشر غنی د ولسمشۍ د ټاکنو ملګری امرالله صالح مخالف دی. په ټویټر لیکلی چې په کې برخه نه اخلي او طالبان د سولې مانی دي. حتی محمد نور هم ویلي چې نه ورزي. طالبانو هم له دې لیست سره مخالفت ښودلی، ویلي چې داسې کانفرانسونه کې د دومره ګډون کوونکو شتون دود نه دی. طالبانو ویلي چې دغه نوملړ محدود شمیر وروستي لیست کې شتون لري. طالبانو ویلي چې دا په لرې خلیجي هیواد کې منظم او پلان شوی کانفرانس دی، نه د کابل په کوم هوټل کې د واده مراسم. طالبانو دا هم ویلي چې داسې لیست د سولې د پروسې تخریب دی. دا محمد حنیف اتمر په مشي د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم هم وایي چې په دې لیست ملاحظه لري.
قطر د ناست لپاره د حکومت لوري چې کوم لیست نشر شوی په دې باندې زموږ جدي ملاحظه موجوده دي. زموږ لپاره دا لیست نهایي نه دی او د دې لپاره چې دا لیست همه شموله متوازن او د ټول افغانستان څخه نمایندګي وکوي په دې رابطه زموږ کار جریان لري.
د قطر په بین الافغاني ناست کې د افغان دولت په لیست کې 50 ښځې هم شامل دي. خو ځینو ورسره خبرګون ښودلی. د ښځو د حقوقو فعاله ملالۍ شینواري هم یو له منتقدینو ده. په ورته وخت کې یو شمیر نورې میرمنې هم لګیا دي له دغه لیست نه پرته په مستقل ډول د قطر ناست کې ګډون وکړي او 13 خپل استازي ورولېږي.
جنگ دوام ده بل دی چې د دوړو اړه خو څخه افغانان مړ کی بل د دې هیڅ ګټه نسته. کولای شو موږ دا خبرې د اوربن په جریان کې هم دا خبرې ولرو. دا په دې معنی نه ده چې بیا به موږ د دوی خبرو ته توجه نه لرو یا دوی به موږ خبرو ته توجه لري یا نه لري.
په پام کې ده چې د قطر د ناستې د اپریل په 6 او 21 وشي. دا ناستې د مسکو د ناستې په تعقیب ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. او د هم په افغانستان کې د سیلابونو په اړه راپورټونه. په افغانستان کې زیات شمیر کورنیو د وروستیو سیلابونو له امله خپل کورونه له لاسه ورکړي. دولتي چارواکي وایي چې دغه سیلابونو یوازې په کابل کې 114 کورونو ته تاوان رسولی دي او زیات شمیر کورنۍ بې ځای سوي دي. دغه سیلاب ځپلي وایي چې دوی د کور جوړولو وس نه لري او حکومت باید د دوی سره مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
د شنخالی کورنۍ یو له هغه لسکونو کورنیو څخه ده چې په کابل کې وروستیو سیلابونو یې کور ته زیان اړولی. د هغه کورنۍ اوس خپل کور پرېښي او په دې تمه دي چې حکومتي او نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته وکړي.
اوس دغه حالات مونږ دغه ده ټول نامو خدا کوم شپته 50 کسان یې ټول وو اته ورونه یې پندغه یو ویلې کې ټول را ټول او اوس دغه ملا ده او دغه ملا ده اوس اوس وتلی واغ د خیمې میمې د ځانونه مې وستلی دي دغه نه د وبونه خو مسخت څه کاری مالی پاتې په کوټو کې
نه یوازې د شنخالی بلکې په دې سیمه کې د ډیرو نورو کورونه د سیلاب د اوبو څخه زیانمن شوي دي او هر لحظه د دې ویرسته چې کورونه ونړیږي.
د کابل د سند په اوږدو کې میشت کورنۍ وای چې تر دې وړاندې کله په دغه سند کې دومره وبه نه دی راغلی.
پوره دغه وبه راغلی بس رنګ کو او مونږ په ډیر خپه شو نو اوس مونږ نه څو کو لارې باندې دي مونږ باندې مونږ خو غواړو کوم نه چې مونږ دغه مرند وای یو لار مونږ معلوم شي یو د خپو د مونږ ووز دي نه مونږ ډیر راځي فقیر خلک او خدمتګار یو
چې دا کور مو بورډک سوي دي فامیل مو چیر وړي
فامیل مال ته خیمه وای دي دلته خیمه خیمه مو تر پاړونه مو غسل مونږ باندې دلته یو ویلې کې چولې دي بس کور مو تر پاړونه چولې دي بیخی مونږ حالات بیخی خراب دي نو خپل تاسو وګورئ دا ده چې سره کم ته ده زیاده
حکومت
تر څوک نه دی راغلی او را روان دی تا مو راشي نو تر څوک نه دی راغلی.
پیشته د رسیدګۍ وزارت وایي چې د کابل وروستیو سیلابونو کوم ځان زیان نه دی اړولی خو تر سل زیات کورونه یې ویجاړ کړي او زیات شمیر کورنۍ بې ځایه کړي دي.
خلک ټول وتل کورونه چپه شو بوجیګانې خلکو د کورونه د وړو بوجیګانې راوړلې دغه دمډکې کړلې په خپلو لاسو باندې ایښیم دي.
ارګوایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی اړوندو ادارو ته امر کړی چې د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته رسیدګي او بیړنۍ مرستې وکړي او همدارنګه داسې پلان جوړ کړي چې له مخې یې په شپږو میاشتو کې د کابل په سند کې د پام وړ تغییر راسي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د ننګرهار په ولایت کې باران او سیلابونو وکسان مړ کړي او څلور یې زخمیان کړي دي. چارواکي وایي دغه اورښتونو لسګونه کورونه هم خراب کړي دي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار ولایت په سرخرود چپلیار کامی رودات هسکې مینې لالپوري مومندری او دور بابا ولسوالیو همداشان جلال آباد ښار کې د بیګانۍ اورښتونو له کبله اووه کسانو ژوند بایللی او څلور نور ژوبل شوي دي. لویه پیښه پکې د روداتو د ولسوالۍ ده چې د یوې کوټې چت پرېوتې دوه میرمنې او دوه کوچنیان پکې مړه شوي دي. چارواکي وایي د تیری ورځې راهیسې د بارانونو او سیلابونو له کبله تر 200 زیات کورونه ویجاړ شوي او نږدې 15,000 جریبه زراعتي ځمکې تم زیان اوښتی دی. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي
د ورښتونو له بله چې زیات شوي دي، چتونه را پرېوتي دي، همداراز سیلاب یو کس وړی دی او د تندر پرېوتو پیښه کې وطن شهیدان شوي دي چې په دو کې دوه مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. همداراز څلور ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان او یوه مېرمنه هم شامل ده. د سیلابونو او ورښتونو له امله 268 کورونه زیانمن شوي دي.
دوی وایي زیانمنو شوو کورنیو ته په بیړني ډول مرستې ورسېدلې دي.
د امنیتي ځواکونو او نور په مرسته باندې کورنۍ خوندي سیمو ته ولېږدولې. هممهاله موږ نن د بیړنیو پیښو پر وړاندې چمتووالي کمیټې بله ناسته درلوده، یوه د شپې ترسره شوه. هغه سیمو ته چې هلته زیانمنې شوي لومړنۍ مرستې په کار دي، د ولسوال صاحبانو او نورو په مرسته باندې به هغو ته بیړنۍ مرستې ورسېږي.
د تیرو څو ورځو راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې سلګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمېر زیانمن دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د اندونزیا خلکو د چهارشنبې په ورځ د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو لپاره رای واچولې. د رپورټونو په اساس تقریبا په سلو کې 80 رای ورکوونکي د رایو حوزو ته حاضر سوي وه او رایې ورکړې. د لومړنۍ رای شمیرنې څخه داسې ښکاري چې جمهور رئیس جوکو ویدودو به د 50 نورو کلونو دپاره جمهور رئیس وټاکل سي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
د اندونیزیا خلکو د برحال جمهور رئیس جوکو ویدودو او جنرال پرابو و سوبیانتو ترمنځ خپل مشر انتخاب کړ. سر له اوس نه برحال جمهور رئیس جوکو ویدودو له خپل سیال نه ډیر مخکې ښکاري.
زه غواړم چې اندونیزیا یو پرمختللی هیواد شي او له اوسني حالت نه هم بهتر شي. ما جوکو ته رای ورکړه، اسره منه یم چې هغه اندونیزیا پر مخ بوزي. زه هیله منه یم چې مونږ ډیر ښه شو. مونږ د پخوا په پرتله ډیر انکشاف کړی دی، خو زه هیله منه یم چې اندونیزیا تر دې هم پرمختللی شي.
د اندونیزیا د جمهوري ریاست مرستیال معروف امین او سانتیاګو د جمهوري ریاست او پارلمان لپاره رای اچوي. د رایو حوزې د 8 ساعتونو لپاره د استوایی جزایرو په دغه هیواد کې 8 ساعته خلاصې وي.
زما کاندید جوکو ویدي ځکه ډیر ښه ولسمشر دی. زه فکر کوم د هیواد ته ډیر خدمت وکړ.
خو سانتیاګو اونو د ویدودو د انتخاباتي سیال پخوانی جنرال پرابو سوبیانتو سره د مرستیال په توګه په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. نوموړی له سخت دریځو اسلامي ډلو سره تړاو لري. په اندونیزیا کې تر 193 میلیونو نه زیات وګړي د رای ورکولو مستحق دي. په دغو انتخاباتو کې 215,000 کاندیدانو برخه اخیستې ده. د اندونیزیا انتخاباتو په نړۍ کې د یوې ورځ تر ټولو ستر انتخابات وګڼل شول. په انتخاباتي مبارزو کې تر ټولو ستره مسله په دې هیواد کې د اقتصاد مسله وه. بله مسله پکې دا وه چې د محافظه کارو مسلمانانو نفوذ ورځ په ورځ پراخي. د اندونیزیا برحال جمهور رئیس جوکو ویدودو په جاکارتا کې د رایو د شمیرنې ننداره کوي. د رایو د شمیرنې یوه آزاده سروې څرګندوي چې جوکو ویدودو تر پخواني جنرال پرابو سوبیانتو ډیر مخکې روان دی.
دا د ټولو اندونیزیایانو حق او مسؤلیت چې د خپل هیواد په آینده کې برخه واخلي. راځئ په ټینګه کار ته ادامه ورکړو. دا د جوکو ویدودو انتخاباتي شعار دی.
پخوا د دغې مستقلې ادارې چټکه رای شمیرنه د اعتبار وړ وه. د چهارشنبې د ورځې د انتخاباتو رسمي نتایج به د می په میاشت کې اعلان شي. د 80% رایو 50% په نمونهیي توګه شمیرل شوي دي. په دې جمله کې جوکو ویدودو 55% رای ګټلې دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې تل واورئ.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د کندوز د امنیه قومندان منظور ستانکزی وایي چې افغان ځواکونه په جګړو کې د ملکي خلکو ساتنې او د هغوی د تلفاتو د مخنیوي په خاطر له زیات احتیاط څخه کار اخلي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د قندوز د ښار پر شاوخوا سیمو وسلوالو طالبانو بریدونه کړي وو. د قندوز د امنیه قماندان منظور ستانکزی وایي چې دوی د ملکی خلکو د ساتنې او هغوی ته د تلفاتو د وروښتو د مخنیوي په خاطر په جګړه کې له احتیاط څخه کار اخلي. نوموړی وایي چې که وسلوال طالبان په یو کلی کې سنګر نیسي او جګړه کوي نو افغان ځواکونه له زغم نه کار اخلي، ځکه چې وسلوال طالبان هیڅ ډول نړیوال اصولو ته ژمن نه دي. هغه زیاتوي چې طالبان په جګړو کې خلک د سپر په څیر استعمالوي او له کورونو یې جنګیږي.
موږ دولت موږ باید نړیوال بشري مساقونه په نظر کې نیسو. دوی عمل آزاد ده، دوی سره هیمه خمی لري، دوی ارز کوي، دوی راځي د کور بالاخانه ته خیزي هلته جیب کې نیسي ځي اوس دا خو ظلم دې ملت په حق کې. موږ آلته مجبور مکلف احتیاط، ځکه چې موږ ولسته آلته ملکی تلفات موږ لپاره د زړه درد لري او دوی سیدی په دې حساب باندې نه څوک پښتنه کوي، دین یې څوک دوی باساس کې ستل کوم راولي څه کې څه نه کوي.
نو موړې وای چې په قندوز کې وسلوال طالبان په لوړه کچه مجهز وسلې او جنگي وسایل لري، خو په ځینو مخپټو ډلو کې د افغانانو شمیر کم او کېدای شي خارجي اتباع ورسره زیات ملګري وي.
جنگ سانه کې څه ولي ده دا نه فکرم چې دا جفا موږ سره څوک کوي. حتی دوی ګوره په داسې مجهزو وسلو سنبال دي چې دغې غږ څوک نه اوري. په دې شرایطو کې خفیفه سله توپکچی نه پورته، یعنی یا د کلاشنکوف ته ورته یا امپورت ته ورته یا کلاکوف ته ورته، هلته د هغې سله غږ مه نه اوري. بناً دا ډېر پیشرفته مدرن تجهیزات دي په لاس کې. بل په ټوله کې ګوره دوی د شپې لخوا اقدام کوي، در حال کې دا وظیفه په دولت په کچه دي ځانګړو ځواکونو داسې هغه په ډېر پیشرفته سیستم باندې هغه اکمال شوي مجهز وي او هغه تعلیمات کړي، اما دوی ګوره مله دې حساب دوی ډېر قوي مستفید دي. نو دلته ډېر عجیبه سوالونه شخصا ما ته خلق شوي دي چې دا تجزیه دوی کوم کې او دا څوک دي. تاسو فکر نه کوم چې دې ډېر زیات اکثر افغانان به پرې ټیټه ساته.
د قندوز د امنیه قماندان زیاتوي چې د یو شمیر طالبانو کورنۍ ترې په ځینو هیوادونو کې یرغمل شوي، ځکه جګړه کوي.
طالبان که موږ وګورو دا په څو ډلو ویشل کېږي. دې کې یو د سیدي سي په اصطلاح ناراضي طالبان دي، دلته به څه نیمګړتیاوې په دولت کې لاسرسی به نه وي، تاسو هغه مسایلو ته څه کې لازم ما یو څه بیرني ډېر قوي فشاري مجبور به ځدي خلکو نه استفاده وکړي، ځکه تاسو معلومه ده چې اکثرو طالبان کورونه حتی په بعضي هیوادو کې هغه دي د التماسیره دي هلته ساتي، اجازه مجبوري سي به جنگي خپل استفاده ترې وکړي.
نو موړې وایي چې سیاسي حالات ته په کتو سره ځکه وسلوال طالبان ځای ځای حمله کوي چې غواړي د سولې په پروسه کې زیات سیاسي امتیازات ترلاسه کړي.
په دې اوسنۍ سیاسي شرایطو کې تاسو سره په ټول توان باندې غواړي هر چیرته یو مزاحمت ایجاد کړي. دا دوی لوی لاسراوړونو په حساب دوی ځان ته انګیري او بل دا غواړي دوی دی وخت یو زور وکړي، ځکه د سیاسي سولې پروسه روانه ده. دوی به خامخا د سیاسي امتیاز طلبۍ لپاره یو څه کوي.
د قندوز د امنیه قماندان منظور ستانکزی وایي چې د یو افغان او د دولت د یو مامور په صفت سوله تر هر څه بهتر ګڼي. په قندوز کې عام خلک هم د جګړو پر ځای د سولې د خبرو د چټک کېدو غوښتنه کوي او بار بار عامو خلکو د سولې د پروسې په ملاتړ غونډې او مظاهرې هم کړې دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
او دا هم د ټولن لاند خبرونه. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د بوخلاین لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات د امریکا حکومت ته وایي. طالبانو په قطر کې د بین الافغاني غونډې د ګډون کوونکو په لیست چې د افغانستان حکومت برابر کړي اعتراض کړی دی او وایي چې د کانفرنس تنظیمونکي له کابل څخه د دومره ډیرو کسانو د بللو پلان نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو اداره یا یوناما وایي سره دی چې په نظارت خانو کې د شکنجو په قضیو کې کموالی راغلی دی، خو وایي چې دا کموالی کافي نه دی. د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې 6% بېځایه شوي او له بهر څخه راستنه شوي افغانان د غیر ساري ناروغیو څخه کړیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس هغه اقدامات ویټو کړ چې غواړي په یمن کې په جګړه کې له سعودي سره د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. د لیبیا په پایتخت ترابلس باندې پرون شپه یو ځل بیا د توغندیو درانه ګزارنه وشول. وینزویلا ته چې وروستیو کړکیچونو سخت ځپلی دی پرون د لومړي ځل لپاره بشري مرستې ورسېدې. او د اندونیزیا خلکو د چهارشنبې په ورځ د جمهوري ریاست او پارلمان ټاکنو په انتخاباتو کې ګډون وکړ.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټول څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري.